بسم اللہ الرحمن الرحیم. گرانو اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
محترم اوریدونکو، اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سورې لا یو سلو شپږڅلوېښتم څخه تر یو سلو اته څلوېښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي، چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. صدق الله العلی العظیم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدی وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوی دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمیر کسان ورسره ملګری شول او اوگا پا اوگا یه ورسرا جنگ وکر او و وجل شوال. هغوی هیچ کلا پا هغو مصیبتونو زرماتی نشوال چه ده خدای پا لارا که پر رتلل. نه ناتوانا شوال او نه یه باطل تا غاره که خودلا. او خدای پاک صبرناک کسان خوخوی. ده هغوی وینا یوازه داوا چه ای زمونگ پالون کیا، زمون گناهونه او پکړو کې مو له حدا تیریدل وبخې، مونږ ته توفیق راکړه چې پخې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شان ته نیک عمله خلق خوښوي.
د تهران رادیو ډیرو خوږو او قدرمنو اوریدونکو سحر مو په خیر. دوستانو سحرنه یو ساعت خبرونه کې زه عبدالمجید دورانی سره د خپل نور ملګرو تاسو په خدمت کې یم. نن د نهه ورځې سه شنبه د 1402 هجری لمریز کال د چنګاښ د میاشتې شلمه نیټه ده چې د 1444 هجری قمری کال د ذلحجې له 22 او د 2023 میلادي کال د جولای له 11 نیټې سره برابر ده. دوستانو د خبرونې په دوام کې به درته نن هم اړومبی د ایران او نړۍ ځینې مهم خبرونه در اورو. ورپسې د افغانستان د میرمنو د حقوقو خلاف ورزي د طالبانو لپاره یو ستره ننګونه تر عنوان لاندې سیاسي تبصره اورېدې شي. بیا هم د تاریخ پاڼه لرو. ورپسې د افغانستان او پاکستان د تیرې یوې اونۍ د مهمو پیښو او بدلونونو د څېړنې 19 پروګرام یعنې افغانستان او پاکستان په 13 اونۍ کې اوریدل شي. او د خبرونې په وروستیو شیبو کې د جنین د عملیاتو د اهدافو او پایلو د څېړنې په موخه یو ځانګړې وینا درته وړاندې کیږي. په دې هیله چې د خبرونې تر پای را سره ملو وبوسئ، راځو له یوې لنډې شان دمې وروسته. د تهران ریډیو مینوالو، په ایران کې د سحر شپږ بجې شوې. نو غوږ شئ د دې مهال خبرونو ته. په سر کې د مهمو خبرونو لنډیز. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر وایي د ایران او ازبکستان ترمنځ د تعاملاتو د پراختیا لپاره ډیر ظرفیتونه شته دي. د قران مجید سپکاوی کوونکې د صهیونیستي رژیم له جاسوسي ادارې سره اړیکه لري. د پاکستان ملي ټلویزیون له ایران سره د رسندوی ملګرتیا او تبادلې ته چمتووالی ښودلی. او په افغانستان کې د بامیانو والی د امام حسین علیه السلام د مکتب ترویج او دودیدو باندې ټینګار کړی دی. اوس هم د خبرونو تفصیل ته غوږ شئ. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر وویل د ایران او ازبکستان ترمنځ د تعاملاتو د پراختیا ډیر ظرفیتونه موجود دي چې د شوو موافقو په اجرا کې په چټکتیا سره به فعال شي. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر سید ابراهیم رئیسی پرون د ازبکستان له ولسمشر شوکت میرزیایوف سره په ټلیفوني خبرو کې د دغه هیواد په ولسمشریزو انتخاباتو کې یو ځل بیا د هغه د کامیابۍ په مبارکۍ سره هیله وښودله چې په دې نوي پړاو کې هم د دواړو هیوادونو اقتصادي، سیاسي، کلتوري او سوداګری اړیکې د دواړو هیوادونو د مشرانو د هوډ او ارادې په سیوري کې له مخکې نه زیاتې پراخې شي. د ازبکستان ولسمشر هم د ایران د ولسمشر د مبارکۍ په قدرونې سره وویل په نوي پړاو کې به د ایران له اسلامي جمهوریت سره د ازبکستان د ملګرتیا او د پراختیا مخ په وړاندې بهیر د شنګهای د ملګرتیا سازمان د چوکاټ په شمول په مختلفو دو اړخیزو او سیمه ایزو برخو کې په لا زیات قوت او جدیت سره دوام ولري. د ایران د اطلاعاتو وزارت وایي د قران کریم د بے حرمتۍ سپیره ډراما د غالب رسندوی چپې د راپورته کولو او د صهیونیستي رژیم د پراخو او بګنوونکو جنایتونو د څنګ ته کولو په موخه پلان او اجرا شوه. د ایرنا د خبر لمخې د ایران د اطلاعاتو وزارت پرون په یوې خبر پاڼه کې د قران مجید له سپکاوي کوونکي سلوان مومیکا سره د صهیونیستي رژیم د جاسوسي ادارې د اړیکو د جزئیاتو په اشوا کولو سره څرګنده کړه
که څه هم د الهی دینونو د حرمت سپکاوه په هر ډول حالاتو کې او د هر عامل لخوا یو کفری او ناوړه کار دی، خو ځینی سپکاوی د ځانګړو اهدافو د ترسره کولو په وخت او تر پردې شاته د عواملو په وجه بیخی ځانګړی خصوصیت لري. په دغه خبر پاڼه کې راغلی دی د کلام الله مجید د سپکاوی وروسته جنایت چې په سویډن کې د دغه هیواد د پولیسو په ملاتړ سره وشو، له تیرو ورته مواردو یې ډیر لوړ اړخونه درلودل. د ایران د اطلاعاتو وزارت ټینګار وکړ د ترلاسه شوو موثقو معلوماتو له مخې د قرآن کریم بې حرمتي کوونکی سلوان مومیکا په 1948 کال کې په عراق کې زیږیدلی او په 2019 کال کې د صهیونیستي رژیم په جاسوسي ادارې کې برتی شوی دی او د مقاومت له بهیر څخه په جاسوسۍ او د عراق د ټوټې کولو د پروژې په پرمخ بیولو کې رول درلود. د پاکستان د ملي ټلویزیون یعنی پی ټی وی عمومي منشي د ایران د اسلامي جمهوریت سره د کلتوري او رسندوي ملګرتیاو تبادلې ته چمتووالی اعلان کړ. د پی ټی وی مشر مختار لغاری په اسلام آباد کې د ایران د سفارت کلتوري صلاحکار احسان خزائی سره په کتنه کې د دوه اړخیزو اړیکو په تیر بیا د رسندوی ملګرتیاو او کلتوري تعاملاتو د پراختیا د لارو چارو جاج واخیسته. مختار لغاری د ایران د اسلامي جمهوریت له بډای کلتور او تمدن سره د پاکستانی ټولنې د بلتیا په اهمیت باندې په ټینګار سره وویل د پاکستان خلک په تیر بیا د سند د تاریخي صوبې اوسیدونکي د ایران له ولس او د دې مسلمان او گاونډي هیواد له کلتور او تمدن سره ځانګړې مینه لري. دغه پاکستانی چارواکي څرګنده کړه ایران او پاکستان دوه گاونډي او مسلمان هیوادونه او د پرېمانه دینی تاریخي او کلتوري مشترکاتو لرونکي دي او په دې نظریې سره د پاکستان ملي چینل د فلمونو او سریالونو د تبادلې، د کلتوري مستنداتو د تبادلې او د رسندوی پلاوو د تبادلې په شمول مختلفو برخو کې د ملګرتیاو پراخولو ته هوډ مندي. په دغه ملاقات کې په پاکستان کې د ایران د سفارت کلتوري صلاحکار هم وویل په اسلام آباد کې د ایران کلتوري مرکز تل ډبل ډبل فرهنګي او ادبي پروګرامونه ترسره کوي او د دواړو ورور او دوست هیوادونو ترمنځ د کلتوري اړیکو د زیاتولو هڅه کوي. دواړو لورو همدا شان د رسندوی محتوا په تبادله کې د پاکستان د ملي چینل او د ایران د اسلامي جمهوریت ترمنځ د ملګرتیا د هوکړې د لاستی کولو په ضرورت ټینګار وکړ. پاکستان په افغانستان باندې د امریکې د هوایی بریدونو ملاتړ وکړ. د پاکستان حکومت په افغانستان باندې د خپل هیواد او د امریکې د هوایی حملو دفاع وکړه. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي آصف علي خان دورانی پرون په یو مرکه کې د افغانستان په خاوره کې د امریکې او پاکستان د هوایی بریدونو دفاع وکړه او هغه د ملګرو ملتونو د پریکړه لیک مطابق وبللې. دورانی له هم پښتو چینل سره په امریکا کې په دې اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې چې آیا یو بل هیواد کولی شي د یو خپلواک هیواد په توګه د افغانستان په خوره کې هوایی حمله ترسره کړي وویل د ملګرو ملتونو د 1418 او 1403 نمبر پریکړه لیکونو له مخې باید له ترهګرو سره مبارزه وشي. عزیزانو دا خبرونه له تهران رادیو اوري. افغانستان د بامیان والی په دغه هیواد کې د نړۍ د شیعیانو د دریم امام حضرت امام حسین علیه السلام د مکتب د دودولو او پراختیا په ضرورت باندې ټینګار وکړ. د تسنیم خبری اجانس په لیکنه په بامیان ولایت کې د طالبانو والی مولوی عبدالله سرحدی د سعادت درې په مصلا کې د غدیر د اختر په دستورو کې په ګډون سره په یوې وینا کې وویل حسینی عاشورا رانزدې ده او دینی عالمان او مبلغان دند لري چې د عاشورا د پاسون حقایق او اهداف او د دین احکام په صحیح توګه خلکو ته بیان کړي او په اسلامي ټولنه کې د امام حسین علیه السلام د مکتب او طریقت او لارې تبلیغ او ترویج وکړي. د بامیانو د ولایت مقام د مطبوعاتي دفتر لخوا د خبرې شوې خبر پاڼې له مخې خاغلی سرحدی ته د تقلید د مراجعو د دفتر د نمایندګانو علماو طلابو سپینګیرو ځوانانو او د ټولنې د نورو پرګنو د کسانو په ټول کې له عالمانو وغوښتل چې د دینی احکامو د تبلیغ او دودولو او د دینی او اسلامي ارزښتونو د دفاع په لاره کې همت وکړي او د خلکو ترمنځ د یووالي د پیاوړي کولو او همداشان یو بل ته د ولس او حکومت په نزدې کولو کې کوشش وکړي. هغه هم داشان څرګنده کړه د نړۍ د قدرتونو په تیر بیا امریکې په وړاندې د افغانستان د خلکو له مجاهدتونو او مبارزې څخه تل ښې نتیجې ترلاسه شوې دي چې یو مهم اثر یې په ټول افغانستان کې د امنیت تامین دی. په دغو دستورو کې د بامیان ولایت د مرکز د شیعه عالمانو د شورا مشر حجت الاسلام سید نصرالله وائزي هم په دغه ولایت کې د اقوامو او مذهبونو د یووالي او یو موټی توپ د موضوعاتو او د دینی مراسمو د ترسره کولو د اهمیت په هکله وینا وکړه. په افغانستان کې ځینو خبریالانو معلوماتو ته پر وخت د لاسرسی نه لرلو په وجه د طالبانو په حکومت نیوکه وکړه. دا په داسې حال کې دی چې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور وزارت وایي چې دغه حکومت معلوماتو ته د خبریالانو د لاسرسی په لړ کې ژمن دی. د افغانستان د طلوع نیوز د خبر له مخې د دغه هیواد خبریالانو پرون وویل کله چې مونږ غواړو د طالبانو له بایاندویانو سره اړیکه ټینګه کړو هغوی په مختلفو پلمو خنډونه جوړوي او له ځواب ورکولو ډډه کوي. دغو خبریالانو د طالبانو له حکومت وغوښتل چې پریږدي خبریالان په آزاده توګه رپورټونه برابر کاندي. ورته مهال د خبریالانو د اتحادیې مسؤول وایي چې معلوماتو ته پر وخت د خبریالانو د لاسرسی نه لرلو په وجه د خلکو خبرول له جدي ستونزې سره مخامخیږي. او وروستی خبر دا چې ځینو سرچینو په سوریه کې د موټر بم په چاودنه کې د 15 کسانو د وژل کېدو خبر ورکړی. د سوریه د شمال ختیځ په شیوا کلی کې د یو بم ایښودل شوي موټر د چاودنې له امله د ماشومانو په شمول لږ تر لږه 15 تنه مړه شوي دي. د سوریه د بشري حقوقو څارونکي چې دفتر یې په انګلستان کې دی وویل دغه چاودنه په شیوا کلی کې د موټرانو په یو ورکشاپ کې شوې ده. د چاودنې په هکله نور جزئیات نه دي ترلاسه شوي. د خبرونو پای.
سیاسی تبصرہ.
افغانستان د میرمنو د حقوقو خلاف ورزی د طالبانو لپاره ستره ننګونه. زموږ د سیاسي تبصرې عنوان دی، نو پام ورته وکړئ. د افغانستان د طالبانو د حکومت لخوا د خپلو حقوقو په خلاف ورزیو باندې اعتراض کوونکو یو شمیر میرمنو پر نړیوالې ټولنې غږ کړی چې دغه حکومت دی په افغانستان کې په رسمیت ونه پیژني. د میرمنو د پیوستونو اتحاد اعتراضیه غورځنګ د افغانستان په کابل کې په یو کمپاین کې ویلي دي د طالبانو په رسمیت نه پیژندل د میرمنو د حق بخنه غواړم. د په رسمیت د طالبانو پیژندل د میرمنو د حق ځای کول دي. اعتراض کوونکو میرمنو شعارونه ورکول چې جنگیګو مړی کیګو خو طالبان نه منو. دا په افغانستان کې د طالبانو د حاکمیت پر ضد د افغانستان د میرمنو تر ټولو تند شعار او سخت دریز دی. د افغانستان میرمنې په دې اند دي چې طالبانو په همدا وروستیو کې په خصوصي او نړیوالو برخو کې د میرمنو د کار روزګار د منع کولو او د نجونو د زده کړې په منع کولو او په دا وروستیو کې په حیاتي زده کوونکو مرکزونو او سنگارتونونو کې د میرمنو د فعالیت د ممنوع کولو لپاره هڅې عملا د دوی د علمي او اجتماعي شتون په محدودولو سره د افغانستان د نیمایي آبادۍ حقوق چخنی کوي او نړیواله ټولنه حق نه لري چې دغه شان رژیم په رسمیت وپیژني. په دې منظومان کې د افغانستان میرمنو امریکا او د طالبانو د پروګرامونو په اجرا کې ګرمه ګڼي او په دې نظر دي چې د امریکا حقیقي سیاست له طالبانو ملاتړ او په افغانستان کې د دوی د موقعیت تثبیتول دي. د افغانستان د چارو یو کارپو عباس فیاض په دې باب وایي طالبان عملا د افغانستان د څه د پاسه نیمې آبادۍ د هغو خفګانونو او ناخوښیو په لړ کې عمل کوي چې له هیڅ ډول نړیوالو او اسلامي اصولو سره سمون نه خوري. پر دې سربیره له عملي او اجتماعي فعالیتونو څخه د میرمنو او نجونو محرومول د افغانستان د ټولنې یوه مهمه برخه له نفسیاتي مشکلاتو سره مخ کړې ده چې د افغانستان راتلونکي نسل ته جدي تاوانونه رسولی شي. پا په همدې وجه د ملګرو ملتو د ماشومانو بسپنې یونیسف لزده کړو په افغانستان کې د 80% نجونو په محرومېدو باندې نیوکه کړې ده. د دغه نړیوال اورګان د اعلان لمخې ل تیر کال څخه په افغانستان کې 40% هلکان هم ل ابتدایي زکړو محرومه پاتې شوې دي چې د وضعیت منلو وړ نه دي. ل دې نظر په هر دلیل او په لمه سره په طالبان د افغانستان د میرمنو او جنکو لپاره پراخ محدودیتونه اله مالوي، د افغانستان د فعال او خوځنده نفوسو د یو نسل د ورسته پاتې کېدو توجیه کوونکې نه دي چې په هر حال په زده کړې او تعلیم سره په راتلونکي کې د دغه هیواد ټولنې ته لا زیات خدمات کولی شي. له نړیوالو بدلونونو سره په تناسب کې افغانستان پرمختګونو ته په پام سره طالبان باید د درک دغه سویې ته ورسیږي چې د دغه هیواد ټولنه د میرمنو او نجونو لپاره د هغو محدودیتونو منلو ته نشي تیارېدلی چې د انسانانو له ابتدایي حقوقو برخه حتی د اسلام له نظره ړومبني حقوق دي، او هیڅوک د اسلام له مترکي تعلیماتو څخه د خپل اخیستون فرقه پال او پرګنیز نظر سره د انساني اصولو په خلاف وضع او اجرا کولی نشي. د سیاسي چارو یو بل کارپو اکرم عارفی هم په دې باب وایي، افغانستان په داسې حال کې د نجونو له زده کړو او د میرمنو له کار او کسب سره یو ځای د دوی له لوړو زده کړو سره په جدي مشکل کې دی چې اسلام هم دا حل کړی دي او د میرمنو نجونو د ودې او غوړېدا لپاره هیڅ من اتا قائل نه دی، بلکې دوی هڅوي هم. په هر حال د افغانستان له میرمنو سره د چلند انډول چې د نړیوال ټولنې لخوا هم په جدي توګه تعقیبیږي، د خپل حاکمیت د پیژندلو لپاره له نړیوال ټولنې څخه د طالبانو له غوښتنې سره هم په ښکاره تضاد کې دی. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د میرمنو د حقوقو د خلاف ورزۍ په باب داخلي او نړیوال اعتراضونه هم هغه راز دوام لري، د طالبانو د حکومت بیان ذبیح الله مجاهد یو ځل بیا له نړیوالې ټولنې په تېره بیا له امریکې وغوښتل چې د کابل پر ضد دې لګول شوي بندیزونه لغوه کړي. مجاهد له نړیوالې ټولنې سره د طالبانو د تعامل لپاره د بندیزونو لغوه کېدا ضروري بللې ده. د سیمې له هیوادونو سره د طالبانو محدودونکي سیاستونه او د تعامل نشتون د افغانستان د ولس د وضعیت د ترنګلتیا او سختېدا سبب شوی دی. د تهران رادیو ډیرو خوږو قدر منوریدونکو، په دې هیله چې تر دې دمه مخبرونه د پام وخوخه ورګرځیدلې، دوستانو په دوام کې د تاریخ پاڼه ورپسې افغانستان او پاکستان په تیرونه کې پروګرام او بیا هم د جنین د عملیاتو د هدف او پایلو د سیړنو په موخه ځانګړې وینا اوریدل شي.
د تاریخ پاڼه عزتمن اوریدونکو، اوس ما فاطمی سلامونه او نه کې پرزوینې و منې عزیزانو، اوس د تاریخ او بل پاڼه تاسو ته وړاندې کوم. نن د نهه ورځ یا سه شنبه د 1402 هم هجری لمریز کال د چنګاښ د میاشتې شلمه نیټه ده چې د 1444 هجری قمری کال د ذلحجې لوی اختر د میاشتې له 22 او د 2023 میلادي کال د جولای له 11 نیټې سره برابر ده. قدرمن اوریدونکو، د جولای 11 نیټه د نفوسو نړیواله ورځ نومول شوې ده. دغه ورځ د 1900 میلادي کال د جولای د 11 نیټه یادونه کوي چې په دغه ورځ د نړۍ نفوس له 15 میلیارډ واوختل. کابو 38 کال مخکې و چې ملګرو ملتو د لومړي ځل لپاره د نفوسو د کنټرولولو او د کورنۍ د منظمولو لپاره یو پروګرام وړاندې کړ. د ترلاسه شویو ټولو پرمختګونو سره سره په درسته نړۍ کې هم هغه شان څه د پاسه نیم میلیون ښځې خپلو نوزیژو د زیږولو په وخت مري. ایډز ناروغي د ناغوخته امیدوارۍ لامل مشکلات او په غیر بيداشتي شرایطو کې د جنین سخت کول په پرمختیايي هوادونو کې د ډیرو زیاتو میرمنو ژوند ګواخي. هر کال په ټوله نړۍ کې کابو شپک او یا میلیونه میرمنې په ناغوخته توګه امیدواره کیږي. د غشمیرنې د نړۍ د نفوسو د تقریبا کلنۍ ودې برابر دی. په پراختیايي هوادونو کې لس میلیون ځوان او میاندو څخه څه د پاسه نیمې میرمنې په ناغوخته توګه امیندواره کیږي. امیندواري او زیږون هم هغه راز په ځوانو میاندو کې د مړینو د اصلي دلیلونو یوه برخه ده. یو زر درې سوه څلور اتیا کال مخکې د شپیتم هجري قمري کال د زلیجې په دوه ویشتمه نیټه د رسول الله مبارک او د امیر المؤمنین علی علیه السلام یو صحابي او پیرو میثم تمار شهید کړی شو. میثم تمار اول غلام و او حضرت امام علی علیه السلام واخیست او آزاد یې کړ. امام علی علیه السلام له هغه سره ډیره مینه درلودله او ورته د ډیر احترام قایل و، او له بلې خوا میثم هم له هغه حضرت سره ډیره مینه درلوده. میثم ته به یې په دې وجه تمار ویل چې هغه په خورما یا کجورې خرڅولې. امام علی علیه السلام میثم د هغه له شهادته څو کاله مخکې د شهادت له څرنګوالي خبر کړی و. هغه حضرت له شهادت مخکې ټولو ته ویلي و چې د هغه مولا یعنی علی علیه السلام د هغه د شهیدېدو طریقه ورته ویلې ده. ظالمو واکمنانو نیت درلود چې میثم په هغه ډول شهید نه کړي څنګه چې امام علی علیه السلام فرمایلي وو، خو بالاخره د امام له وړاندوینې سره سم د رسول الله مبارک د اهل بیتو علیهم السلام د څرګند ملاتړ او ورسره د دوستۍ د جرم د علی د کورنۍ د دغه مینوال ژبه پرې کړه، او د کوفه د واکمن عبیدالله ابن زیاد لخوا په ډیره بده توګه شهید کړی شو. نه سوه درې شپېته کاله پخوا د څلور سوه یو اتیایم هجري قمري کال د زلحجې د میاشتې په دوه ویشتمه نیټه د هرات په پیر مشهور ستر ایراني عارف او پوه خواجه عبدالله انصاري وفات شو. هغه د نننی افغانستان چې په هغه وخت کې د ایراني ټاټوبې یوه برخه وه په هرات ښار کې زیږیدلی او د فقه، حدیث، علمی رجال او تفسیر په شان د خپلې زمانې رایج علمونه یې د استادۍ تر حده زده کړل. هغه پزلونو نیشابور ښار ته چې په هغه زمانه کې د علم او ادب مرکز وو سفر وکړ، او د هغه ټاټوبې له بزرګانو سره ملاقات وکړ او خپل پوهه او معرفت یې زیات کړ. خواجه عبدالله انصاري په خپل اتیا کلن عمر کې تل تعلیم او تعلم او د نفس تزکیه وکړه، او ډیر ارزښتناک آثار یې پر ځای پرېښودل چې له هغو نه کشف الاسرار و عدل ابرار، عرفانی ادبی تفسیر او همداشان مناجات نامه الاربعین او منازل السایرین نومې کتابونو ته اشاره کولی شو. خواجه عبدالله انصاری په شعر ویلو کې هم ځانګړې وړتیا او مهارت درلوده، او ورڅخه د شعرونو یو دیوان هم په یادګار پاتې دی.
افغانستان او پاکستان
پتیرا اونے کی
د تهران د پښتو خبرونه خوږوم نوال وز مر سلامونه ونیکی هلی ومنه په دې شبو کې زالی اسقر اپی دی سره د خپل محترم همکار
فاطمی
په تیرونه کې د افغانستان او پاکستان د ځینو مهمو بدلونونو په باب له ونیس پروګرام سره ستاسو په خدمت کې یو. ایزانو په پیل کې درته د دواړو هیوادونو د ځینو مهمو پیښو په باب یوه لنډه شان خلاصه در اورو، او بیا مو هم د ځینو موردونو په باب رابولو د تحلیلي برخې اورېدو ته.
په ایران کې د افغان کډوالو استادانو د تدریس زمينه، د ایران او افغانستان د کرهنیزو چارو سره د ملګرتیا پراختیا، د پاکستان لخوا د افغانستان د طالبانو د پرسمیت پیژندنې شرط، او د فلسطین نیواکی ټاټوبو ته د سفر په جرم د 15 پاکستانیانو نیول کېده. په تیرونی کې ځینې مهمې پیښې بي، نو اوس مو هم را بولو د ځینو موردونو په باب د تحلیلي برخې اوریدل.
دوستانو، تیرونه د ملګر ملتونو د علمي، کلتوري او زده کړې مرکز یا یونسکو ادارې اعلان وکړ چې په ایران کې د افغان پناه غواړو 1500 محصلینو د جاپان د حکومت په ایران کې د ملګر ملتونو د ماشومانو د بسپنې یا یونیسیف ادارې او د دغه هیواد د ځینو پوهنتونونو په مرستې سره د تدریس له ماډرن طریقو سره بلد شول، او تر دې دمه دغه بهیر دوام لري. د یونسکو ادارې د اعلان په اساس دغه پروګرام له پرانستلو څخه مخه رسمي ښوونځیو ته د افغان کډوالو د زده کوونکو تر بیرته ستنېدا پورې په ایران کې د افغان پناه غواړو له زده کوونکو ته د ښو زده کړو د وړاندې کولو لپاره د دوی په اړتیا وړ هنرونو او زده کړو سره د افغانستاني میرمنو زده کړیالانو یا محصلینو څخه ملاتړ دی. ملګرو ملتونو سره اړوند دغه ارګان ټینګار کوي چې په دغه پروګرام کې همداراز محصلینو ته روزنه ورکول سوې ده چې له زده کړې پاتې او له بحرانه اغېزمن سوي وه. دغو ماشومانو څخه نفسیاتي ملاتړ او له دوی سره مرستې وکړي چې له خپل شاوخوا چاپېریال سره لا زیات آشنا سي او ګډ ژوند ولرل سي. دا په داسې حال کې دی چې په افغانستان کې د طالبان حکومت هم هغه راز د نجونو د زده کړې په وړاندې مقاومت کوي، او د دوی لپاره روښانه راتلونکی نشته.
په تېرې اونۍ کې د افغانستان د ننګرهار ولایت د کرهنیزو چارو د ادارې مشر عبدالستار محمد د ایران د اسلامي جمهوریت له سرکنسول مجید صادقي دولت آبادی سره د کرهنې په برخه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ملګرتیا د پراختیا په باب سره خبرې اترې وکړې. د ننګرهار د والی د مطبوعاتي دفتر لخوا د خبرې شوې خبرتیا په اساس په دغې کتنې کې دواړو لورو د کرهنې او آب و هوا د بدلونونو په برخه کې د موجوده امکاناتو په باب خبرې اترې وکړې، او د ایران د اسلامي جمهوریت سرکنسول د کرهنې په زمینه کې د ملګرتیا ژمنه ورکړه. په افغانستان کې د کوکنارو د کر او د نشه یزو موادو د تولید د ممنوعیت له اعلان وروسته د ایران اسلامي جمهوریت په کراتو د دې په ځای د بل فصل د کر په زمینه کې د ملګرتیا لپاره خپل چمتووالی اعلان کړی دی. له دې مخکې هم په کال کې د ایران د اسلامي جمهوریت سفیر حسن کاظمی قومی هم په کابل کې ویلی وو چې د ایران اسلامي جمهوریت د کارخانې په برخه کې د اساسي شیانو د اړتیاو په تامینولو کې د افغانستان له شو ظرفیتونو استفاده وکړي. په کال کې د خپلې اړتیا وړ کابو 15 میلیونه ټنه کرهنیز محصولات د افغانستان د داخل له تولیداتو تامینولی شي. په بلمانه ایران به په دغه هیواد کې د 15 میلیونه ټنه غلې تضمینی اخیستونکي وي.
ایزانو، تیرونه د افغانستان د حکومت د لوړو زده کړو د بهرنیو اړیکو او د بورسیو د منظمونې د برخې مشر نظر محمد عرفان تهران ته په سفر کې د افغانستان د اداراتو د کارکوونکو او د ښوونیزو او روزنیزو ارګانونو د استادانو د روزنې په زمینه کې د اسلامي ایران د ملګرتیا غوښتونکی سو. د افغانستان د حکومت د لوړو زده کړو وزارت په یوې اعلامیه کې ویلي دي چې عرفان په دغه سفر کې د ایران د اسلامي جمهوریت د ډیپلوماسۍ د مرکز له جکپور چارواکو سره هم لیده کاته کړې. هغه په دغه سفر کې ټینګار کړی دی چې د ایران لپاره په افغانستان کې د لوړو زده کړو په برخه کې د پرمختګ او ملګرتیا زمینی د تیر وخت په نسبت لا زیاتې برابرې شوې دي. د افغانستان د حکومت د لوړو زده کړو د وزارت د اعلامیې په اساس د ایران د ډیپلوماسۍ مرکز هم ویلي دي چې له افغانستان سره به د لوړو زده کړو په برخه کې ملګرتیا وکړي. د افغانستان د حکومت د لوړو زده کړو وزارت له دې مخکې هم په یوې اعلامیه کې ویلي وه چې افغانستان د دغه هیواد د پوهنتونونو د غوړېدا او د علم د پرمختګ په برخه کې د ایران ملګرتیا ته ضرورت لري. د افغانستان د مسایلو یو کارپیژند او تکړه شنندی سروش امیری په دې باب وایي، افغانستان ډیر زیات له خپلو ګاونډیانو سره د ملګرتیا د پراختیا له لارې د زده کړې د برخې په شمول د خپلو اړتیاو د تامینولو ډیر اړمن دی. په دې منظومان کې د افغانستان ګاونډی ایران اسلامي جمهوریت د افغانستان د اړتیاو له ختمولو سره د مرستې له لازم ظرفیت او توانمنیو څخه برخمن دی. منتها د کارپیژندنې له نظره دغه ملګرتیا باید دوه اړخیزه وي او دواړه ګاونډي هیوادونه له دوو واړو ظرفیتونو په تیر بیا د موجوده موافقو په اساس ګټه پورته کړي. په دې ډول په دغو شرایطو کې به په ټولو زمینو کې ملګرتیاوې پراخه سي.
په تېرې اونۍ کې پاکستان هم له مختلفو پیښو او بدلونونو سره مخامخ و. د افغانستان په چارو کې د پاکستان ځانګړي استازي اعلان وکړ د کابل د اوسني حکومت د په رسمیت پیژندنې لپاره باید مناسبه زمینه برابره شي او د افغانستان چارې هم خیر شي. د افغانستان په چارو کې د پاکستان ځانګړي استازي آصف علي دوراني د اسلام آباد د سیاست جوړونې په څیړنیز انسټیټیوټ کې په یو سیمینار کې وویل، د پاکستان په وسیله د کابل د حکومت په رسمیت پیژندل کافي نه دي، بلکې د سیمې د نورو هیوادونو هم باید دغه کار ترسره کړي. هغه زیاته کړه، د ټولو ګاونډیو هیوادونو په وسیله په کابل کې د حکومت په یو وخت په رسمیت پیژندل ښه وړاندیز دی. د دې کار لپاره باید لاشه او مناسب شرایط هم برابر شي. پاکستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې په 1996 کال تر 2001 کال پورې پر افغانستان د طالبانو پخوانی حاکمیت په رسمیت پیژندلی و، خو اوس سره له دې چې په کراتو یې د طالبانو له حکومت سره د نړیوالې ټولنې د تعامل غوښتنه کړې ده، خو دوی یې په رسمیت نه دی پیژندلی. د افغانستان په چارو کې د پاکستان ځانګړي استازي د غراز ویل، د دواړو خواوو د پولیسو قبایلی سیمو کې اندېښنې موجود دي او په هغو اندېښنو کې یو د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي ترهګر وجود دی. آصف دورانی په دوام کې ویل، موږ په ګډه دغه موضوع ارزو او لمن یو چې حالات لا ښه شي، د امنیتي وضعیت ښه کېدا به له هر دواړو هیوادونو سره مرسته وکړي، ښه ګډ سوله ییز ژوند ولرو. دورانی له دې مخکې هم ویلي وو چې د افغانستان او پاکستان دواړو له خوا د نویو ګامونو د پورته کېدا په دلیل دغه اړیکې مخ په پراختیا دي. هغه تأکید کړه، د افغانستان له پخوانی حکومتونو سره د اړیکو له درلودلو سره سره البته اسلام آباد په ځینو موقعو کې د کابل له حکومت سره د خپلو اړیکو سویه کمه کړې ده. د ډان نیوز په وینا، د تحریک طالبان پاکستان یا همغه ټي ټي پي ترهګرې ډلې کابو شپږ زره وګړي په افغانستان کې موجود دي. پاکستان تل له دې مخکې ویلي و چې په دغه هیواد کې د حملو د زیاتېدا دلیل د افغانستان په داخل کې د ټي ټي پي ترهګرې ډلې فعالیت دی. د افغانستان د خارجه وزارت سرپرست مولوي امیر خان متقی هم ویلي دي چې د پاکستان د وزیرانو څرګندونو ته په پام سره د ترهګرو مرکزونو په افغانستان کې وي. نو اوس د افغانستان نور ګاونډي هیوادونه یعنی چین، ایران، ترکمنستان، تاجکستان او ازبکستان ته غځېدلی. دا په داسې حال کې دي چې د سیمې د هیوادونو لخوا د امنیتي اندېښنو رابرسېره کېدا همهغه راز دوام لري.
د پاکستان رسنیو د فلسطین نیواکې ټاټوبو ته د سفر په جرم د 15 پاکستانیانو د نیول کېدا خبر ورکوي. هغه 15 پاکستانیان چې تر وو کلونو پورې په نیواکې ټاټوبو کې کار کاوه، د پاکستان د فیډرل څیړنیز ادارې اف آی ای د جنایي برخې د مامورانو په وسیله نیول سوي دي. دغه 15 کسان د سند صوبې په میرپور خاص سیمه کې مامورانو نیواکي ټاټوبو ته د غیر قانوني مهاجرت په دلیل نیولې دي. نیول شوي شکمن کسان له هغو اتو پاکستانیانو څخه دي چې د 1993 میلادي کال د پاسپورټ د قانون او د 1999 میلادي کال د مهاجرت د فرمان د قانون د ځینو برخو په اساس محکوم سوي دي. د باقي پاتې شکمنو کسانو د نیولو عملیات دوام لري. شکمنو کسانو د ترکیه، کینیا او سریلانکا په څیر مختلفو هیوادونو ته په سفرونو سره په غیر قانوني توګه نیواکي ټاټوبو ته مهاجرت کړی او هلته په کار بوخت سي وو. دو کسان د اروپا په ویزې سره د اردن له لارې او د سیونیستي رژیم د یو مامور په مرستې سره نیواکي ټاټوبو ته ننوتلي وه او هر یوه له 300,000 تر 400,000 پورې روپیه ورکړي وې او له 400,000 تر 800,000 پورې په مختلفو ځایونو کې په کار بوخو. د ویل ده چې د پاکستان حکومت سیونیستي رژیم په رسمیت نه پیژني او له دغه ناروا رژیم سره هیڅ ډول سیاسي او یا ډیپلوماتیک اړیکې هم نه لري. حتی د پاکستان په پاسپورټ کې هم لیکل سوی چې د دغه پاسپورټ لرونکی له اسرائیلو پرته د دنیا ټولو هیوادونو ته سفر کولی سي. د نړیوالو چارو یو کارپو عباس فیاض په دې اړه وایي د پاکستان حکومت نه یوازې د سیونیستي رژیم په رسمیت نه پیژني بلکې له دغه رژیم سره د پاکستاني وګړو له هر ډول ملګرتیا سره هم سخت چلند کوي او اجازه نه ورکوي. غاصب سیونیستي رژیم له پاکستانیان څخه احتمال په خپله د پاکستان په شمول په اسلامي وادونو کې د خپل جاسوس یا مامور په توګه کار واخلي.
ډیر عزتمنو اوریدونکو، افغانستان او پاکستان په تیره اونۍ کې د دغه نننۍ پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو حاضر دم ستاسو له حضور اجازه غواړو
او په متعال خدای مو سپارو. مقاومت او په جنین باندې د سیونیست رژیم عملیات.
د تهران د پښتو خبرونې خوږو مینوالو، په دې شیبو کې زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
علی اصغر عبیدی
د فلسطین د جنین د عملیاتو او د هغو د پایلو په باب له یو ځانګړي مطلب سره ستاسو په خدمت کې حاضر شوی یو. هیله ده چې د استفادې وړ مو وګرځي.
زانو لکه څنګه چې خبر یاست، وحشي سیونیستي رژیم د تیرې دوشنبه په سهار وختي د فلسطین د لویدیځ غاړې په شمال کې د جنین ښار او د کډوالو د کیمپ په ضد پراخ هوایي او ځمکنیو تیریو ته لاس پورې کړ. په جنین باندې دغه تیری ګر عملیات تر سه شنبه ماښام پورې دوام درلوده. د سیونیس رجن پاوز په یوه اعلامیه کې د جنین د ښار او کیمپ په ضد د خپلو څلور څلوېښت ساعته تیریګرو عملیاتو د پای اعلان وکړ. البته یوه اساسي پوښتنه دلته رامنځته کیږي چې د جنین په ضد له عملیاتو د وحشي سیونیس رجیم موخې څه وې؟ جنین کمپ د لویدیځ غاړې په شمال کې د جنین ښار په لویدیځ کې واقع دی چې په وروستیو اونیو او شپو ورځو کې د سیونیس رجیم لپاره په یوې سرخوژۍ باندې بدل سوی دی. جنین د لویدیځ غاړې په شمال کې په یوې بلې غزې او د وسلوال مقاومت په مرکز په بدلېدو دی. ویل کیږي چې په لویدیځ غاړه کې هیڅ داسې ځای نشته چې د جنین په شان د سیونیستانو پر ضد وسلوال پوځي عملیات وکړي. د جنین ښار او د کډوالو د کیمپ په ضد له پراخو هوایي او ځمکنیو عملیاتو څخه د قدس د نیواګر رژیم تر ټولو مهمه موخه د دغه سیمې د مقاومت د بېخ بنایي جوړښتونو له منځه وړل وو. د فلسطین د اسلامي جهاد غورڅنګ د اطلاع رسونې د دفتر مسؤول داود شهاب لیران پرس سره په مرکه کې وویل په جنین کیمپ باندې حمله د اردن سیند په لویدیځه غاړه کې د فلسطینیانو د وسلوال مقاومت د مرکز په تارګیټ کولو سره پلان سوی ده. البته جنین د فلسطینیانو د وطن پالنې او عزت مرکز او سمبول دی. یو بل مهمه موخه هم د هغو ناکامیو جبرانول دي چې له تیر یوه کال راهیسې تر دې دمه له جنینه پر وحشي سیونیس رژیم تپل سوي دي. وحشي رژیم تیر کال د څپو ماتوونکي عملیات پیل کړ، خو نه یوازې پکښې هیڅ بریا ترلاسه نه کړه، بلکې د جنین ځوان د مقاومت لپاره پکښې لا هوډمن او په وسلو سنبال شول. له وروستۍ حملې مخکې هم سیونیس رژیم په زرو پوځیانو سره جنین ښار ته وارد سو او هڅه یې وکړه د مقاومت بېخ بناو ته تاوان ورسوي، خو بریالی نه سو او د جنین د مقاومتي مبارزانو د کنډک په کلابندۍ کې ورغلل. د سیونیسرانو پوځي کاروان چې له جنینه د وتلو په حال کې وو تر لسو ساعتونو پورې د فلسطینی مبارزینو په محاصره کې وه، او سیونیس رژیم مجبور سو له شلو کلونو وروسته له پوځي چولکو استفاده وکړي. دغه ناکامي تر دې حده د نتنیاهو د کابینې لپاره سخته وه چې په تېرو دوه اونیو کې د جنین په ضد نور عملیات ترسره کړل څو ناکامۍ جبران کړي، خو بیا یې هم داسې ونه کړای شول.
د عربي بدلونونو او مسلو یو کارپو او شنان د ایهود یاری د سیهونیست رژیم په دولسم ټلویزیونی چینل کې په جنین کې د سیهونیست رژیم د پوځ د مخکنی او پوځي عملیاتو او د فلسطین له مقاومتي لورو سره مخامخېدا کې ناکامي د طلبي په وسیله د نښتو د بیرته پیلېدا دلیل معرفي کړی و. دغه اسرایلي تحلیلګر د خپل راپور په دوام کې لیکلی و چې د څپو ماتوونکي عملیات په جنین کې د پوځي صنایعو د پراختیا خند نشول. که واقعا بریالی کېدلی نو د اوسنیو عملیاتو د ترسره کېدا لپاره هیڅ توجه نه وه. د جنین پر ضد د عملیاتو د ترسره کېدا بله مهمه موخه د نیواکي ټاټوبو پر داخلي بحران د برغولي کېښودل وو. پرله پسې اووه ویشت اونۍ ده چې نیواکي ټاټوبې د نتنیاهو د کابینې پر ضد د څو لکه کسانو باندې مشتملې په مختلفو ښارونو او ښارګوټو کې د پراخو مظاهرو شاهد دي او د کابینې د دړې وړې کېدا غوښتنه کوي. نتنیاهو د دغو مظاهرو د ختمولو لپاره د فلسطینیانو په ضد د جنگ ستراتیژي وړاندې کړه، څو عمومي افکارو منحرف او حتی د بهرني ګواښ په واسطې سره متحد کړي. په همدې اساس په جنین ښار او کمپ کې د سیهونیست رژیم د پوځ دوه ورځني پوځي عملیات ترسره شول چې په تیرو شلو کلونو کې تر ټولو لویو عملیاتو په توګه یاد شوي دي. په عین حال کې د نتنیاهو دغه هدف پوره نه شو، ځکه له جنین څخه د شاتګ له اعلان سملاستي وروسته په تل حبیب کې د لسګونو زرو خلکو مظاهره ترسره شوه او اعتراض کوونکو چیغې پورته کولې چې د نتنیاهو د کابینې پر ضد به لا پراخې مظاهرې ترسره کړي.
ایزانو یو پښتنه چې دلته باید و پښتل سي دا ده چې د جنین په ضد د سلیرو ساعته عملیاتو پایلې څه وې؟ د دغې پښتنې د ځواب لپاره باید د فلسطینیانو او سیونیستانو لپاره پایلې بیان کړو. د سیونستان لپاره د جنین د دوه ورځنیو عملیاتو تر ټولو مهمې او اساسي پایلې ټاکل شوې مخو ته پر رسیدا کې ناکامي وه. په نیواکي ټاټوبو کې پوځي سرچینو ویلي دي چې د دغو عملیاتو اصلي موخه د وسلو مصادره کول، د چاودیدونکو توکو او بمونو د جوړولو د ورکشاپونو کشفول، او همداراز د مقاومت د مبارزانو او د هغوی د توغندوي پلیټ فارمونو په 6 ټارګټ کې راوستل دي. دغو پوځي سرچینو روښانه کړې ده چې په دغو عملیاتو کې د سیونیس رژیم پوځي عملیات نه دي توانېدلي د مقاومتي مبارزانو هیڅ یو توغندوي پلیټ فارم کشف او یا هم تباه کړي. د جنین فزت سیونیس رژیم د پوځ دوه ورځنی جنگ په داسې شرایطو کې پیل سو چې تقریبا د تل ابیب ټوله رسندوی ټولنو او د فکر کوټو د فلسطین د مقاومت د توانمنیو په ودې په خپلو اندېښنو مشتمل راپورونه خپاره کړي وه. سینستانو د جنین کیمپ د ناکراریو او خطرو اصلي سرچینه او مرکز معرفي کاوه او دا سیمه یې له لویدیځې غاړې له نورو سیمو جلا کاوه. داسې چې د والا نوم یې سیونیستي خبري سایټ په جنین ښار کې د سیونیستي رژیم د پوځ له یرغل یوه ورځ مخکې په یوه لن راپور کې لیکلی و. جنین ښار د ترهګرۍ پلازمینه ده او په هغو کې د تاوتریخوالي او عملیاتو خبرداری زیات شوی دی. دغه سیمه د نښتو د سختیدا لپاره د خبرداری تر وضعیته رسیدلې ده. په نیال کې ډیره ژر مشخص وه چې د سینستانو پوځ په دغو عملیاتو کې بریالی نسو. په جنین د یرغل په دوهمه ورځ وه چې هارتس ورځپاڼې په نښتو کې د تل ابیب د موخو په نه پوره کېدا باندې په اعتراف سره ولیکل، دغه ډول عملیات دغه خطرناک توهم یا خیال رامنځته کوي چې د فلسطین د مقاومت اصلي ارکان په یوه ښار کې یا په یوه کیمپ کې موجود دي او په یوه ګزار سره د هغوی بنسټونه له منځه وړل کیدای سي. هارتس ابریجب ورځپاڼې همداراز ویلي چې په لویدیځې غاړې کې د جنین په ښار او کیمپ باندې د اسرایلو د پوځي حملې موخې پوره سوي نه دي. دغه ورځپاڼې همداراز ټینګار کړی دی چې د جنین عملیات نه د سینستان لپاره آرامښت ډالۍ کوي او نه به هم په لویدیځې غاړې کې روان وضعیت بدل کړي. پر دې اساس د جنین عملیاتو نه یوازې په دغه ښار کې مقاومت له منځه نه دی وړی، بلکې د سینستي رژیم د دفاعي توانمنیو کمزورتیا یې یو ځل بیا نندارې ته وړاندې کړه او ثابته یې کړه چې دغه رژیم د اوږدمهاله جنګونو توان نه لري او حتی د لنډمهاله او څو ورځنیو جنګونو په مقابل کې هم توان موندونکی دی. د دغه توان موندنې یوه نښه هم په تل ابیب کې د 23 ځوان حسین خلایله شهادت غواړي عملیات وو چې د راپورونو په اساس پکښې 3 سیونیستان هلاک او 4 نور هم ټپیان شول.
قدرمنو اوریدونکو، د لویدیځ غاړې د جنین پر ضد دوه ورځني عملیاتو یو ځل بیا د سیهونیستي رژیم تور زړه توپ او وحشي توپ وښوده او ثابته کړه چې دغه رژیم اساساً غیر پوځیان ټارګټ کوي. په دغو دوه ورځنیو تیریو کې په 14 شهیدانو کې 4 ماشومان شهیدان دي. په جنین کمپ باندې د سیهونیستي پوځیانو یرغل او کلابندۍ همداراز 80 نور فلسطینیان هم ټپیان کړل، چې په هغو کې کابو 10 کسان مرګي حاله راپور شوي دي. وحشي پوځیانو په دغو دوو ورځنیو جنایتونو کې روغتونونه، امبولانسونه، مرستندویه ډلې په نښه کړي دي او د دوی د حرکت خنډ شوي دي. همداراز په کمپ کې کابو 14,000 کسان کلابند شوي او کابو 4,000 کسان هم له جنینه کډه پر سر شول. راپورونه د دې ښودنه کوي چې سیهونیستي پوځیانو له خپلو کورونو څخه د خلکو د وتلو په وخت پر هغوی د اوښلنګۍ سونو سره حملې کولې. پر دې اساس په محسوسې پایلو کې هغه مادي تاوانونه او انساني مرګ ژوبلې دي چې د جنین عملیاتو د فلسطینیانو لپاره په ځان پسې درلودلې دي. یوه بله مهمه پایله یې دا ده چې د جنین عملیاتو وښودله په دغه ښار کې مقاومت د تیر وخت په نسبت لا پیاوړی شوی او جنین په یوې بلې غزې بدل شوی دی. د فلسطین مقاومت د منځګړو له لارې سیهونیستي وحشي رژیم ته دا پیغام ورکړ چې که په جنین خار او کمپ باندې د دغه تیریګر رژیم تیریو دوام وکړ، نو مقاومتي چولیز تیار دی څو د نخطو د ایره لا زیاته پراخه کړي. په حقیقت کې د صهیونیستي رژیم د پوز ناکامي په داسې شرایطو کې ده چې په جنین کې ډیره مقاومت یوازې څو ډلو د صهیونیستانو پر ضد جنګ وکړ او خپل توانې نندارې ته وړاندې کړ، او ځینې نور ډلې ټپلې اصلا جنګ ته واردېدای شوې هم نه دي، او د جنګ د اوږدېدا په بڼه کې د ښکېلو ډلو مرسته یې دنګل دغې موضوع وښودله چې د فلسطین مقاومت خپل مخه نیونکی قدرت نور هم پیاوړی کړی دی. د فلسطین د اسلامي مقاومت غورځنګ د سیاسي دفتر مشر اسماعیل هنیه په یو لړ څرګندونو کې ټینګار کړی چې د تل ابیب اتلوال عملیات او هغه څه چې په لویدیځ غاړې کې یې شاهدان و یوازې د دې ښودنه کوي چې د فلسطیني ټولنې مختلفې پرګنې په ټولو سیمو کې د جنین ملاتړي او په دغه اتلوال جنګ کې د هغوی ملاتړي دي، او مقاومت د دښمن جنایتونو ته د ځواب ویلو او د فلسطین له ټاټوبۍ د نیواکګرو د شړلو لپاره د دوی ستراتیژیکه ټاکنه ده. همداراز د فلسطین د اسلامي جهاد غورځنګ رسندوی ویندوی طارق سلمی هم له جنینه د نیواکګرو د وتلو په غبرګون کې وویل چې د مقاومت ځواک او د قدس کنډکونو د جنین له جنګ وروسته د صهیونیستي دښمن نوې معادله هم وتپله.
در منو اوریدونکو د دې خبرونه وخت هم دې ځای کې پای ته ورسېده. حضرت مستاس الله حضور اجازه غواړو.
خدای مو مل او ملګری شه. Thank you.